السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وزانی ساج مل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به تحریک انصاف د خپل زنداني مشر د راخوشي کول لپاره د تحریک پیل د پیښور له جلسې کړی دی. هلته د خیبر مشرانو له حکومته په راتلونکي کې د شډلې کلي په سر د پیښو مخنیوي لپاره د یقین دهانۍ غوښتنه کړې ده.
دغه شهداو چې کوم وارث ته هغه دا خبره وکړه چې ګوره ما ته هیڅ معاوضه نه ده پکور، خو آینده لپاره آیا د بل چا سبب داسې کیږي کنه د دغه به مخنیوي کیږي.
او د اورګزو د ماموزو سیدونکو په نام نه پوسی عملیاتو کې د ورانه شو کورونو د سروې غوښتنه کړي.
ډیر کورونو د سروې نه محروم پاتې دي. هغه وجداد دي چې سیلا کې به داسې سالته وګړې نشته، باران بو شو غریزي لکې دي.
او نن معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سګنې موضوع یې په انټرنیټي دور کې د ماحولیاتو په اړه معلوماتو ته لاسرسي یقیني کول ټاکل شوی دی.
ډیر ضروری خبره ده چې حکومت دې باید دا خبره سیریس واخلي چې ماحولیاتي معلومات چې کوم دي، چاپیریالي معلومات چې کوم دي، دا د هر وګړي یو بنیادی حق دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دین کومشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. پاکستان تحریک انصاف ګوند د سپتمبر په 20مه په پیښور کې جلسه وکړه. دوی د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کوله. ویلي دي چې د نوموړي د خوشی کولو لپاره احتجاجي تحریک له پیښوره پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې په 9مه د القادر ټرست په قضیه کې نیول شوی و، خو سپریم کورټ یې گرفتاری غیر قانوني ګرځولې و او هغه خوشی کړی و، خو هغه په اگست کې د درغلي په کسیه کې بیا ونیول شو. شبیر احمد جان پی ریپورت لري.
د سپتمبر په 20مه پاکستان تحریک انصاف د ګوند بنسټګر عمران خان د جیل نه درا خوشی کول لپاره د نوې احتجاجي جلسو پیل لپی خبر وکړل. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه خزي او د ګوند د نور پلویانو د جیل نه درا خوشی کول لپاره یاد ګوند په پیښور کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نور صوبو خلک هم راغلي وو. جلسې ته د ګوند مشرانو په خپل ویناګانو کې ویل چې عمران خان او د هغه د ګوند نور پلویان موجوده حکومت په بې بنیاده کیسونو کې نیولې دي، باید عدالتونه دې انصاف ورکړي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی الامین ګنڈاپور خپل وینا کې ویل چې باید عدالتونه انصاف وکړي، د آئین پاسداري وکړي او ټول وګړو ته د آئین سره سم چلند وکړي.
نن په دې ملک کې مونږ عدلیه ته پیغام ورکو چې د آئین د لاندې دې انصاف ورکړي، او د ستاسو ذمہوري ده چې عمران خان نه او د هغه ښځو ته انصاف ورکړي، او چې تحریک انصاف څومره پلویان دي ټولو ته دې انصاف ورکړي، 25 کروڑ ولس ته دې انصاف ورکړي، او له هغې وروسته به د ملک کې د آئین پاسداري ستاسو فرض دی.
دوی دا خبره هم یو وار بیا تکرار کړه چې خیبر پښتونخوا کې نه د کم د پوځي عملیاتو حمایت کوي، نه دوی اجازه ورکوي، او نه به دوی داسې کول ته وفاقي حکومت پرېږدي، او باید خبر اترو لار دې د ترهګرۍ مسلې هوارول لپاره خپل کړی شي.
هم کسی بھی صورت اپنے صوبے میں ہم کسی طرح کا نہ کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ کوئی آپریشن چھوڑتے ہیں، نہ ہی کسی آپریشن کے حق میں ہے. وفاقی حکومت اور ادارے سن لو.
دا ورستو له هغه چې دوی وړاندې هم دغه ډول بیان جاری کړو، بیا څو ورځې پس یې خپل یو ویډیو پیغام کې ویل چې امنیتي اهلکار چې کوم د ترهګرۍ ختمولو لپاره خیبر پښتونخوا ته راځي، دا د دې صوبې ملمانه دي او ترهګرۍ ختمولو کې به ورسره پوره پوره مرسته کوي. د کال 2023 د جنوري په 10مه پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیرمین شاه محمود قریشي ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه، او د القادر ټرست 9 مئی او د توشخانه په شمول نور کیسونو په عدالت تونکي روان دي. پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې هم د عمران خان د خلاصول لپاره د ملک په نورو خارونو کې احتجاجي جلسې کړې دي، او ویلو دي چې د عمران خان د راخوشي کېدو لپاره به دا احتجاجي تحریک جاری ساتي. دوی وایي چې د درو مقدمې نه یوازې د دوی په مشر عمران خان، بلکې د ګوند نورو یو شمېر مخکښانو باندې جوړ دي او د وخت بندیان هم دي. خو د دوی مخالف ګوندونه په دوی د وخت ضایع کولو او صوبي مسایلو ته د نه پاندرنې تورن لګوي. په دې باب لبانې د یاد ګوند قومي اسمبلي غړي اقبال پردي مشال لیډو ته ویلي چې صوبي څومره هم مسائل دي د دې ګوند پوره پوره پاملرنه ورته لري او ډېر هر څه په شمول د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره دوی دې صوبې لکړې دي. بلخوا پاکستان کې مرکزي حکومت د دوی دا تورونه او دعوی وار په وار رد کړي دي او وایي چې دوی هیڅ انتقامي کاروانې د پاکستان تحریک انصاف یا د دوی د مشر پر ضد نه کوي او چې څه هم دي د عدالتونو فیصلې دي او د هغه خوشې کېدل یا د مقدمو فیصله به حکومت نه عدالتونه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
مشال ریډیو د ورزو است یو بل رپورت طرف ته د تیرا د کاخلو شړلې سیمې په پیخه کې د وشل شو کسانو فاتحې لپاره د باړې په کاخلو کې خلک ارتا ورسی د فاتحې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د سیاسي ګوندونو مرکزی او صوبایي مشران هم ورغلي او دغه پیخه غندنه کړې ده. د باړې سیاسي او قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د اف سی سواک مشر او صوبایي حکومتي چارواکو په تیرا اکاخلو کې د هوایي برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو په پیخه د دوی نه بخنه غوښتي، خو دوی غواړي چې داسې تیروتنه بیا تکرار نشي. د تیرا اینی شاهدانو داوا کړی ده چې د سپتمبر په 28 نیټه په اکاخلو شډله سیمه کې د پاکستان د پوسټ په هوایي برید کې یو شمېر کورونه په نښه شي او لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي دي، خو امنیتي ځواکونو ویلي دي چې دوی په تیرا کې بمباري نه ده کړې، ولته موجود وسلوالو باندې خپل بارودي مواد چاودېدلي دي. فرهاد شینوار
د باړې او تیرا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل به یو مستقل مهم چلو چې نور دا کاخیلو شډل سیمې په شان پیښې رامنځته نه شي او د عامو خلکو تحفظ یقیني شي.
دا ډېره سنګینه او ډېره غټه پیښه شوې ده. پوره یو خاندان په تیرا شډلو کې د منځه تللی دی. دغه شهدا او چې کوم وارث ته هغه دا خبره وکړه چې ګوره ماته هیڅ معاوضه نه ده پکار، خو آئندہ دے پارا آیا دے بل چا سب امداسی کی گی کنا دے دغی بے مخنیوائی کی گی، آئندہ دے پارا منگل دا یک اندہانی وشی کدا دے صوبائی لے وال باندے پا یو اگریمنٹ پا شکل کی وی چے دا کم خلق آلتا پراتے دی چے دے دغو سب دا سے بادا پیخا نکی گی. دیز اللہ چے کیسا کم آدو دا بدل دو زکا چے مخ کی خو مافی او گختا، خو بیا بیا آغا شای ریپیٹ شو دوبارہ وشول. منگ دا خبر کوو چے منگ آلتا کم عام خلق تی، بے گناہ خلق تی، دے ملک محب وطن خلق تی، چے دے دغو سب دا سے بد پیخ نکیگی.
د باڑی تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دوی دا کاخیلو په پیخه باندې حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدلی او دوی دا منلی چې امنیتي ځواکونو نه تیروتنه شوې او چې کوم خلک وژل شوی هغه بے ګناه وو.
زمونږ د جی ایف سی سره ملاقات شوې ده ان شاء الله. ناغي مونږ ته کې اندهانی راکړی ده چې ان شاء الله ورځې زنده لپاره به داسې واقعات نه کیږي او دا زمونږ یو غلطی شوې ده. او موږ ته شهدا ویو چې چا چې دا بیان چلو چې دا دهشتګردو دا بالکل پروپیګنډا ده او کېدای شي دا ورځ دوی د باړې سیاسي اتحاد او ټول مشران پارلیمنټریان په شمول صوبایي صوبې وزیر اعلی دا د کور کمانډر سره یو ملاقات وشي.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې عیني شاهدانو دعوه کړې چې هلته د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو او کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي وو او دا ټول عادي وګړي وو. په هغه ورځ امنیتي ځواکونه وی خبر پانی للارے دا وکڑی وا چه حلتا وصلوالو باندی خپل بارودی مواد چاودی دلی، خو زائی و لسی وگڑو سیاسی و مدنی فعالانو او دا پارلیمان غڑو دا دوی دا خبر رد کڑی وا او دوی ویلی وو چه دا کسان بی گناو او حلتا کم چاودن نه بلکه هوایی برید شوائی. دا سپتمبر پا سل رشتما نیتا دا خیبر پختونخوا وزیرالا علی امین گنڈاپور باڑی اکاخیلو تور غلو او هلته په تیرا کې وژل شوی او کسانو فاتحه کړی وا او دوی ویلی وو چې دا کسان بے ګناه وو او په دې په خباندې بخنه غواړي. همدارنګ د سپتمبر په 14 نیټه بیا ماخام محل د باړې سیاسي اتحاد مشرانو په پیښور کې د اف سی ځواک مشر سره ولیدل. د باړې سیاسي اتحاد مشرانو دا تصدیق کړی چې آی جی اف سی 3 په دې پیښه بخنه وغوخته او دا کسان بی گنا تسلیم کړل او دا پیخی یو تیر وطن و بللا. خو بیا د پاکستان د پوز د اطلاعات ادارې ISPR لخوا په دې باندې کوم تحریری بیان مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په اورګزو کې د ماموزو قبیلې نامنه او پوځي عملیاتو په وخت نړیدلو کورونو سروې یو ځل بیا د کېدلو غوښتنه کړې ده. د قبیلې مشرانو تر مخه په سیمه کې څو ځلې سروېګانې شوې دي، خو لا هم ډېر کورونه نه دي شمیرل شوي. د ماموزو خلک د پوځي عملیاتو وروسته په 2013 کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، خو لا هم ډېرو کسانو د ړنګو شوو کورونو معاوضه نه ده ترلاسه کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د ماموزو متاثرین به له مرستو نه پاتې کیږي. طارق اورگزی پی رپورٹ لري.
په اورگزو کې د ماموزو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شویو کورونو سروې دي یو ځل بیا وکړل شي. د دالې بلالدین اورگزی مشال لډیو ته پر 28 ستمبر ویلي، که څه هم له 2019 کال تر 28 پورې په مختلفو وختونو کې سو ځل سروې شوي، خو بیا هم په سوونه نړیدلې کورونه ورنه لا شاملېدلو پاتې دي.
دلته ډیر کورونه د سروې نه محروم هم پاتې دي. هغه وجه دا دی چې سی علاقه به داسې سالته به ګوړی نه شو تللی، باران به وشو، غریزې علاقې دي، هلته ټیم لانړو یا داسې کلي کې کدو کدو دوه درې درې کورونه پاتې دي. نو ډیر کورونه د ری سروې نه لا تر اوسه پورې محروم پاتې دي. او په کار دا دی چې حکومت څه 2000 پورې فهمونه زموږ ډسټرکټ اډمنسټریشن ته دې لپاره راغلي هم چې تاسو دا ورغزی هغه کورونو سروې وکړي چې کوم د سرونه پاتې دي. نو هغه هم تقریبا دروسلورو کالونه پینډینګ پرته دي، چې هم سروې نه دي شوی.
په 2013 کال کې د اورګزو پر سیمه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیلې دلو پس مقامی خلکو خپل کورونه پرې خودلې ول. د اورګزو کوز او منځنی تحصیلونو خلک زر خپل کورونو ته واپس کړل شول، خو په بر تحصیل کې میش قومونو د واپسی اعلان په 2013 کال کې وشولو، چې تر هغې پس د نړیدلو کورونو سروې حکومت پیل کړه. د ماموزو یو بل مشر شیرولی خان مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی حکومت ورسره تر احتجاجونو پس دا ژمنه کړې وه چې د عملیاتو پر وخت ړنګ شوی یو کور به هم له مرستو نه پاتې کیږي، خو تر اوسه داسې ونه کړل.
که تاسو وګورو نو د ټولو قبایلو تقریبا څنګه شوی دی ورکړې شوی دی د دې سرو پیسې، د دې ړنګو کورونو پیسې، خو صرف او صرف کوم د ماموزی او صدا علي خلو پاتې دي. آیا دا ظلم نه دی؟ او بل اور کې کورونه غټه پښتنه کوم مخمو مخې ته رسی، هغه دا دی چې په هغه وخت کې موږ څلور لاکھ روپۍ د پر کور منظوري شوی د پر سروې، یعنی د یوې سروې څلور لاکھ روپۍ وو سالات. آیا هغه وخت کې په څلور لاکھ روپۍ باندې کوم کور کې د هغه به اوس په څلور لاکھ وشي؟ بالکل به نشي کېدلی.
بلخوا په دغه اړه د اورګزو ضلع انتظامې دریز موږ ترلاسه نه کړو، خو البته په کامی سیملې کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لډیو ته وایي دا مسله په هر فورم اوچت کړي، خو بدبختانه تر اوسه نه ده حل شوی. یوسف زیاتوي تر سوچې د ماموزو متاثرینو ته کورونا د ړنګېدلو په صورت کې د رسیدلو نقصانونو ازلا نه وکړي، خپلې هلې ځلې به ونه دروي.
د پښتنو سره کوم ظلم روان دی هغه ټولو خلکو ته پته، ټولو دنیا ته پته چې انصاف نشته. موږ خپل انصاف دپاره، موږ سره خپلې حلقې دپاره، خپل علاقې دپاره، د حکومت باندې حق ده، هره دروازه به تر اوسه پورې مې چې انصاف هغه د خلکو فیسیلیټیټ کړي دي.
په اورګزو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر 20,000 پورې کورونو ته زیان رسېدلی، چې پکې حکومت د 9,300 شپېتو ړنګو کورونو سروې کړي، خو ولې نور لا هم نه دي شامل شوي. په یاد ضلع کې تر 15,000 زیات خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوي. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور معایزه 1,60,000 روپۍ مقرر کړې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د جنوبي وزیرستان د برمل د اعظم ورسک سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې په سیمه کې د نامنه پیښې وستربلې کیږي او امنیتي حالات خرابیږي، خو حکومت په دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دوی ویلي دي چې د اکتوبر په درېمه به د امن پاسون په نامه غونډه کوي. بلخوا په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې هدفي عملیات د وسلوالو پر ضد دوام لري. په دې اړه د اشتیاق مسید دا رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او د انتظامیه چارواکي د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر په دغه برعکس ویایي.
فارین اورز د پښتون په اپوز مومنت او سره پی ٹی آئی او عوامی نیشنل پارٹی او د نیشنل ډیموکراټک ګرو مومنت سماجی کارکونو مشترکه باندې اجلاس وشو. د امن په حواله باندې چې د اعظم ورسکو تحصیل برمل کې تقریبا د شپږو میاشتې نه حالات ډېر خراب دي. د دې مسالې سره عوام خلک مخ دی. مختلفې علاقې کې بمباری کیږي، د هلیکاپټر نشرین کیږي، ډرون حملې کیږي او سره د شپې د ورځې فایرنګ وي. دلته ټارګټ کیلنګ حق کیږي او سره نورې پتخورۍ حق کیږي. مختلف مسائل دي چې د جنگ په ماحول کې څومره هغه د ضلالت ژوند دی هغه سره د تحصیل برمل اعظم ورسک خلک مخ کوي. نو په دغه بنیاد باندې د ټولو سیاسي پارټیو او سره د سماجي کارکونانو او د علاقې د مشرانو د ځوانانو دغه مشترکه میټینګ وشوه چې د 3 اکتوبر باندې د روانې جمعې پر ورځ باندې د امن پاسون په نامه باندې یو جلسه یو پرلت اعلان کړی دی چې دغه بقاعده په دغه کې د امن غوښتنه کو او سره په حکومت باندې او سره د لکه چې په انتظامیاتو او نور داس خلک دي چې هغه د امن په خور باول کې د امن پر وسل کې د وینادي کردار ده. نو دغه نه دا مشترک دا غوښتنه کې چې عوامي تحفظ وکړو، د عوامو د کورې او د ځون د مالي حفاظت وکړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر شاه حسین په سیمه کې د بد امنۍ حالات په دارنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او کوشش یې دی چې په سیمه کې د امن حالات زر شي. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرون د چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
هر کال د سپتمبر په 18مه معلوماتو ته د رسائی نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په انټرنیټي دور کې د ماحولیاتو په اړه معلوماتو ته لاسرسي یقیني کول ټاکل شوی ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې پاکستان د اقلیمي بدلون نه زیات متاثره کیدونکو هیوادونو کې یو دی. څېړونکي وایي که څه هم پاکستان د اقلیمي بدلون نه زیات متاثره شوی هیواد دی، خو په هیواد کې ولس د اقلیم بدلون او د قدرتی آفتونو په وخت د خوندیتوب لړ کې پوره پوهاوی نه لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي سرداري هم معلوماتو ته د لاسرسي یقیني کولو لړ کې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانونه ورکړي دي. خالدا نیاز په رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې مناسبت سره خپل یو بیان کې ویلي، معلوماتو ته رسائی یو جمهوری حق دی چې د شفافیت، حساب ورکونې او د ولسواک لپاره یو موثره وسیله ده. وزیر اعظم زیاته کړې، حکومت د هر وګړي د حق تسلیمۍ چې هغه معلومات ولټي، تر لاسکړي او بیاي خبر کړي. سکال داورس په ډیجیټل دور کې چاپیریالي معلوماتو ته لاسرسي یقیني کولو په سرلیک مانزل کیږي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو کې خبريال آصف مومند وایي که څه هم دا هېواد د اقلیمی بدلون څخه تر ټولو زیات متاثر شوی دی، ولې دلته ولس ته په دې اړه معلومات نشته. دی وایي د ډیجیټل دور کې ولس ته په وخت او کره معلومات ورکولو سره د اقلیمی بدلون اثراتو کې کمی راوستل کېدی شي او باید متعلقه ادارې دې ته خصوصي پاملرنه وکړي.
زمون په وطن کې په چاپیریال څوک پوه نه دي، نو د چاپیریال چې کوم قدرتي آفتونه دي نو داغه باندې پوهیږي هم نه. نو زمون کته په پالیسیانو کې وګوري نو دلته به د آفت خبره الی چې کله څوک متاثر شي یا به څوک خیمه ورکوي یا به څوک پیسې وروړي، خو دلته د آفت نه مخکې بس سټریټجي یو دانشته دی او د آفت نه بیا بس زده کړی دانشته دی. نو د دې ورځ په مناسبت زما په خیال چې دا یو ډیره ضروري خبره ده چې حکومت دی باید دا خبره سیریس واخلی او چې دا ماحولیاتی معلومات چې کوم دي، چاپیریالي معلومات چې کوم دي، دا د هر وګړي یو بنیادی حق دی او دا هم دومره ضروری دی څومره چې دا نور سیزونه، څومره چې په ژوند کې نور سیزونه ضروری دي. زما په خیال دا اوس زمونږ د ژوند حصہ جوړېدل پکار دی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد وایي خیبر پختونخوا د اقلیمی بدلون نه تر ټولو زیاته متاثره صوبه ده او دوی هڅه کوي ولس ته د سیلابونو او نورو افتونو په اړه په وخت او صحیح معلومات ورکړي چې نقصان کم نه کم شي. انور شهزاد زیاته کړي ولس ته معلومات ورکولو لپاره جدید ټکنالوژي هم کاروي چې ګټوري نتیجې مخې ته را روانې دي.
په ټول پاکستان کې خیبر پختونخوا کې پی ډی ایم ای سره دا ټکنالوژي ده چې کوم ته مونږ ارلی وارننګ سیستم وایو. دا ارلی وارننګ سیستم چې کوم نه دي کې سنسرز وي او دا سنسر چې کوم نه نو په خیبر پختونخوا په اوه غټ دریابونو باندې چې کوم نه مونږ نصب کړی دي، کوم چې مونږ په وخت باندې د اوبو سطح د غیر ریډینګ راکړي او دغه څه چې بارانونو په وجه د اوبو سطح راوچتېږي یا سیلابي صورتحال پیدا کیږي، نو دا سنسر چې کوم دی مونږ ته مخکې نه چې کوم یو آگاهي راکړي. نو هم ډیسټریکټ اډمنستریشن او نور چې کوم زموږ ټیمونه دي هغه مونږ په وخت باندې آگاه کړو او دغه څه جمعاتونو کې اعلاناتو سره دا ولس خبر کړو او چې هغه ولس چې کوم ډیر زیات حساس ترین علاقو کې پراته وي نو هغه مونږ د قدرتي آفت راتلو نه مخکې چې
د قدرتی افتونو د نظم ادارې ان ڈی ایم ای تر مخه د جولای له میاشتې راغلو سیلابونو له 1100 څخه زیات کسان وژلي چې ګڼې میرمنې پکې شامل دي. همداراز د دې ادارې په وینا په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه خلک له سیلابونو اغیزمن شوي دي، چینی ماش میره پکې د خزو ده. خبریال داود خان هم په چاپیریال او اقلیمی بدلون کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې داود خان اوی په میډیا هم د چاپیریال او اقلیمی بدلون خبرونه ډیر کم راځي او زیاتره دا قسمه خبرونه د انګریزي ورځپاڼو کې شایع کیږي چې زیاتره خلک تعلیم یافته نه دي چې دغه نشي لستلې.
ریسنتلی د بونیر مثال بزله زدر کما چې ما خپل په تور صحافي رپورټینګ کاو التما دا محسوس کړه چا د سره د دې ضرورت نه غنو چې نه دا هم لکه لامبو هم یو سکل لري دا زما د کورواله ژوند بچ کولې شي، دا زما د ماشومان ژوند بچ کولې شي، کو پر سکدې ته لایف سیوینګ سکل ورتلې نو دا غي ژوند به بچ شوی. دا ډیر زیات ضروری سيزونه دي په ټوله دنیا کې دې ته ډیره غټه توجه کوي کې دې کې د ریاست هم ذمہواري خو په دې باندې کو خبرې کیږي هم او چې کم خلک ناخوانده دي هغې باندې نه پوهېږي. د هغې وجه دا ده چې هغه لوست باندې نه پوهېږي، رایټنګ باندې نه پوهېږي.
په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون ژور نظر لرونکي وایي معلوماتو ته رسی د هر کس جمهوري حق دی. د جدید ټکنالوژۍ په دې دور کې سوشل میډیا کارولو سره زیات خلکو ته معلومات رسول کېدی شي او ولس د چاپیریالي مسلو څخه خبرول کېدی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل ریپورت طرف ته. هر کال د سپتمبر په 20مه د سلګرې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دغه اروز پرون په سواد کې هم ولمانسل شو. په دې موقع د سواد په فیزاکټ کې د هوټلونو د کارکونکو یو غونډه وشوه. دوی ویلي دي چې په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په سواد کې زرګونه کسان په هوټلونو کې کار کوي، خو ورته د حکومت لخوا منصور شوي مارات په سمه توګه نه ورکول کیږي. د سواد د سیلګرۍ محکمې ویلي دي چې دوی کارکونکو ته د سمو مراعات ورکولو ویلي دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د سواد په پیزاګټ کې د خواریکو اتحادیې چې ورته آی یو ایف پاکستان وایي، تر سوري لاندې هوټلونو او سیلګرۍ سیمو کې کاروندانو لپاره دستور کې ویل شول چې دا وخت صرف سواد کې په 1200 هوټل کې 10000 کاروندان کار کوي، او دا کاروندان سیلګرۍ او هوټل سند چلولو کې بنیادي کردار ادا کوي. ولې دا کاروندانو ته د حکومت قانون مطابق معاوضه نه ورکول کیږي؟ د پیښور وړو هوټلو اتحادیې سمال هوټل انډستری اسوسیشن صدر اسمت الله خان وایي چې دوی د کاروندانو د حقونو لپاره تیرو دو لسیزو راسی حلی زلی کوي.
گورنمنٹ غیر دا حقوق ورکړی دی چې هغه نه به 8 غنټه دی چې اله دا غی نه که زیات دی واغستو دا غی نه به بقاعده هغه ته به ایکسټرا پیمنٹ کې ته کم چې هفته کې یو چټی دا هغه به ورکه کنه ورکه دا غی هفته چټی بقاعده یو ایکس ای یو دا به ورکه جوړه دی دیاړي به ورکه دا کس کا چټی نه کینو دا غی به یو میاشت تنها به ایکسټرا ورکه ته 3700 روپے به دی میاشت تنها به هغه به پرو ورکه. نو اوس داسې حالت روان دی چې یو کر 15000 تنخواہ دا او اغا تا نا ڈیلی ویجز ملاوے گی نا اغا تا دا سوشل سیکورٹی دا اغی کنے انٹریش تا نا اغا تا اول بیل فینج چکم دے اغی کسے سے ملاوے گی. نو دا 15000 بانی وزا سنگا گزارا گئی دا دمرا مہنگائی یہ مہنگی کدر نشی کی دے. نو دا سپیشل دا ٹوریزم دا ادارو تا او چکم دا نور اداری دی وزرالہ سیب دے نور گورنس تک دا درخواست کم چکم دے غریب طبقہ دا چی دا ہوٹل کی چکم کارون اکن دا انتہائی غریب طبقہ دا دا دیو حالت بانی لگ رحمو کی او دی خود ادارو تا لگووی چی دی چی سم حقوق دے اگر دی ورطا پورا پورا ملو شی.
د سواد هوټل مزدورانو اتحادیې مشر امین الرحمن وایي چې د سواد په زیاتره هوټلو کې د کاروندانو د میاشتې مزدوري تر 15000 روپو نه زیاته نه ده. دی وایي چې ګراني زیاته ده. په چرې د هوټلو مالکان د حکومت مقرر شوي معاوضې مطابق پیسې نشي ورکولی، د غشته تنخواه دې ورته زیاته کړي.
نن سبا تاسو ته پته ده چې د 15000 او 10000 په 20000 په باندې نن سبا چا کور نه چلیږي. د 15000 20000 په نن سبا د ګیس بل راځي. دا زمون د هوټل کې د نیکان د پاره زما دا درخواست دی وګوره سرینا هوټل کانټینینټل دا غټ غټ هوټل نه دی، دا په مونږ بابا دی. مونږ چې نه نو تاسو به څه وکړئ؟ په یو سر کس باندې ہوتا تا دا کونه کروڑونه روپے ورا گوچو تا سره چې یو ملازمینو یو ڈش واشر نه نو تا باغه هوټل څنګه چلاوي؟ زمونږ د سواد کې دا چرتم دانه دي چې 25000 روپے 20000 روپے دا ڈپٹی سوګیږي 15 گھنٹہ 13 گھنٹہ اگے ار یور سسٹم گڑبڑ دی.
د سیلګرۍ په صنعت کې د کاروندانو معاوضې او نور اسانتیاګانو په اړه د ضلع سواد سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن وایي چې دغه لپاره باقاعده شکایت سنټر جوړ شوی، نمبر یې جاری شوی او دوی وخت په وخت په دغه اړه د هوټلو جاج هم اخلي.
باقاعده طور زموږ کمپنی ټیم چې دغه ګرځي او بیا خپل سفارشات چې دی چونکې ټوریزم ډپارټمنټ ډایرکټ په امپلیمنټیشن نشي کولی، خو هغه ډسټرکټ اډمنسټریشن ته یا لیبر ډپارټمنټ ته بیا وایي او هغه فردر بیا د امپلیمنټیشن چې دی هغه کوي. نو سمره چې دلته لیبر دی نو کم د گورنمنٹ کم نوٹیفیکیشن چې باقاعده جاری شوی دی دغه مطابق پکار دا چې دغه کمپلاینس شي.
دستور کې دا هم ویل شو چې هوټل او سیلګرۍ په مرکزونو کې کارکونکو زیاتره کاروندان د لری پرتو سیمو سره تعلق لري، د بیروزګاری له وجې مجبور وي چې په کومه معاوضه کار وکړي، او کچري شکایت وکړي نو مالکان یې د نوکرۍ څخه وباسي. له دې وجې زیاتره خواریکه هم په دغه کومه معاوضه کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خیبر پختونخوا کې د سترګو خوګېدو یا شوبې چشم مرز وبایي شکل اختیار کړی دی. په پیښور کې د بیلابیلو روغتونونو د سترګو ماهرانو ویلي دي چې په روان وخت کې د سترګو د علاج لپاره د سرو سترګو مریضان ډېر شوي دي. دی وایي باید مرض خطرناک نه دی خو چې په وخت علاج وشي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
د سیلاب او تیزو بارانونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د سترګو د سر کېدو یا شوبې چشم وبا خپره شوې ده. په روغتونونو کې د او پی ډی څانګې ته هر ورځ په سلګونو تنه د سترګو د سر کېدو او د دې سره تړلي پیچیدګیو د شکایتونو سره ورځي. د ماهرانو په خبره دغه مرض د کنجکټوایټس وایرس له امله کېږي چې تر څو ورځو پورې پکې په مرض اخته تن سترګې سری وي او خارښت کوي. د کوزدر جواد احمد هم په نګدیو کې د دغه ناروغۍ نه روغ شوې ده. نموړی مشال لیډیو ته وویل
ماوله کې لګل کې چې راپاسې نه غشوې نه ختی شان وي او سرې شوې وي سره به وصل لګو لګل نه خړې یې سي اکثر به خلک را باندې او لګي کنه بده شان کې بهم شوې کو دي چې موږ سوځې دي وخت کې بده تلې.
د سیاحت ماهرانو په خبره ده اگست میاشت کې د سیلابونو او بارانونو وروسته د سترګو د سر کې دوه ناروغۍ د وبا شکل اختیار کړي دي. د طب ماهران وایي د سیلابي اوبو ککړتیا او په هوا کې دوړه د دې ناروغۍ خپرېدو اصلي لامل دی چې په سترګو کې سوروالی خارښت او اوښکې راتله پیدا کوي او که په وخت کې درملنه ونه شي نو دا ناروغي ډېره زر نورو کسانو ته هم لګېږي. په پېښور احتاباد میډیکل کمپلیکس کې د سترګو په وارډ کې ډاکټر ماجد خان مشال ریډیو ته د یادې ناروغۍ په اړه وویل
دا نن سبا د سترګو بیماری راغلې ده کوم چې سبا شکر اختیار کړی دی نو هغه ته موږ وایو وایرل کنجکټوایټس. دا چې کوم دی نو یو وایرس دی موست کامنلی ایڈینو وایرس هغه ته لاسه پلاویږي. په نورو باندې د ترانسمیشن خبرو کو میل کیس کدا یو کس ته شوی وي او هغه خپل سترګو ته لاس نیسي یا بیا چا سره لاس ملوکي نو هغه کس ته هم دا خوریږي. یو کس ته وي او هغه یو تولی استعمال کړي هغه تولیه نور خلک استعمال کړي نو دا هغې ته هم لګي او یا کوم دې خلکو سره له کلوز کانټیکټ وي نو هغه نه هم دا خوریدي شي. علاج کې دې کې مونږ ټاپیکل آرټیفیشل ټیئرز ورکو ټاپیکل مایلډ سټیرایډز ورکو او بیکټی اینټی ټاپیکل انټیبایوټک هم ورکو. حالانکه دا وایرل انفیکشن دی او انټیبایوټک پکې مونږ کوم دی نو سیکنډری بیکټیریا انفیکشن پرېوینټ کول دا پاره ورکو چې سیکنډری بیکټیریا انفیکشن وته ونه شي.
دغه وبا په وړمبیو کې په مبین ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې مخې ته شوې وه خو وروسته په ټوله صوبه کې خپره شوه. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه مشال ویډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د اگست په میاشت کې په ټوله صوبه کې د سترګو د سر کېدو د ناروغیو شمیره د 2000 نه سیوا وه. دغه اداره وایي په دغه مرض اخته مریضانو شمیره په روانه میاشت کې د 2000 نه هم سیوا ده. د طب پوهان وایي یاد مرض د یو وایرس له امله کېږي او علامات یې تر څو ورځو پورې وي. البته دوی اولس ته دغه مرض نه د ځان بچ ساتلو یا ژغورلو خبره کوي. په پېښور شرپا هسپتال کې ډاکټر اکرام الله د سترګو سر کېدو د مرض نه د ځان بچ ساتلو په اړه وایي
یو کس هغه چې کوم دی انفیکشن دی کنجکټوایټس دی هغه سترګې رپی بار بار هغه وایرس هغه په لاس پسې ونښلي کپڑو پسې ونښلي بیا داسې کس سره کنټیکټ په تھرو باندې مطلب دغه سره لاس میلاول شو هغه چې کوم دی هغه لاس په تھا باندې وکی یا مطلب هینډ شیک دغه کنډه کنټیکټ باندې بیا اوړي کنه یو نو خدای چې مطلب یو کس ته چې کوم دی کنجکټوایټس دی هغه سره لاس میلاو کوي هر څه چوپ نو بیا د احتیاط په دې کوي چړې لاس وینځي په ټیم باندې هغه لاس سترګې خپل وړل نه پکار کنه خاص کر سترګو دا
ځتی پوهان وایي چې زخمی یا مرض اخته سترګې ممګي په وار وار لاسونه وینځي د انور چشمې غونډي خپل تولیا او بالښت د نورو خلکو نه جلا وساتي چې دا ناروغي نور خبره نشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب میاوالی کې د افغان کډوالو رستی کیمپ هم غیر رسمي کړی دی. د پنجاب حکومت ادعا کوي چې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې شاوخوا 2000 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. زیاتره افغان کډوال د پنجاب د بیلابیلو ښارونو بیا کیمپونو څخه وستل شوي خو خیبر پختونخوا کې لا هم په کیمپونو یا په نور ځایونو کې دېره شوي دي. دا کډوال وایي چې ستونزې یې سیوا شوي دي ځکه چې یو خو کرایانې زیاتې دي او بل موسم هم په یخېدو دی او په افغانستان کې د استوګنې او د روزګار لپاره هم لوړاندې نه انتظام نه لري، نو ډېر پریشان دي چې راتلونکي به څنګه وي. بلخوا د پېښور های کورټ د زیارت پر ورځ یوه پریکړه کې د اغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی دی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي دي او ماشومان یې هم دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر په شپږشتمه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کر دی. دا پنجاب صوبے دا داخلہ چارو سکتر ڈاکٹر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلی چی آخری کیمپ میاوالیا کوٹ چندنا پنجاب کے وہ ادا ختم ہو لرستو اس یو ہم پر رسمیتو کا کیمپ پا پنجاب کے نشتہ دی. دا پنجاب حکومت دا پاکستان غیر قانونی بہرانیانو دا بیرتا سنیدو پلان لاندی تدویر ساتلو مرکزونو جوړ کړی وو او دا هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې دا اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورهم پولې ته لېږدول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خورا ښکلي شول، خو دلته خیبر پختونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوي چې په رضاکارانه توګه واپس تلو زمینه برابر کړي. پېښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لېږدولو وروسته هغه رنګ اسانتیاوې اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
په لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته، کرایګانې د حد نه زیاتې سوا دي، پلکونه دي څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. کورونه په مشکل سره پیدا کېږي او په کیمپونو کې د دې لپاره هېڅ ډول سهولت نشته. خلک هم په تشویش کې دي او دلهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو آماده شئ، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي. او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسئ نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونیسیر هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید آغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو، البته خیبر پختونخوا کې ورسره نرمې کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کړي. کم یو که پاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی، هېڅ کوم دغه نشته دی، د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیمپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنګ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته، په انتظار دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیر پاکستان کې وین قصر خان افریدی نو پختل، نو دی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې وویل چې یونیسیر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بیلابیل کیمپونه ختمولو په اړه اندېښمن دی او باید دغه کډوال دی په رضاکارانه توګه مرحله وار او په باعزت لاره واپس ولېږل شي، نه چې په زور زبردستی. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار. بلخوا د پېښور های کورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستاني ماشومان لري. د پېښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بنچ د پنځشنبې په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لېږدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نعمان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکي زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته به پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال لیډیو دا تاسو د مشال لیډیو خبری غړی. په خوست کې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنې ملي نندارتون جوړ شوی دی. ځایي سوداګرو او تولیدي فابریکو د یاد نندارتون په اتیا بیلابیلو لرګینو او ورغو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ایښي دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینی اړین وارداتی توکي او وسایل پرندارتون کې ننداری ته خودی دی. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارموندنې لپاره غوره وسیله یوازې همدا نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که هغه ځای کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ راغلو د نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ وو، او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول هغه په معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار موندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار موندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږ اخبار باندې لږ شوی، خو په عملي ډګر کې یې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده، که چېرې ته د سره همکاري وشي یعنې د سره ودرېږي، انشاءالله د کوم موډلونه د کوم هغه چې دوی جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخه وي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه او به هر پیشندل کیگی، اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی، کارموندنه کیگی، د کورنیو تولیداتو کچه لوړوي، خلک استعمال ته حسول کیگی، او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادرات فرصتونه هم ور سره پراخیگی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورټ طرف ته. نړیوال بانک په رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر په 13مه خپور کړي دې رپورټ کې ویلي شوی دي چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. په 2023 مالي کال کې 13.3% ته راکمه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا نړیوال بینک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 4.3% څخه 13.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 13.3% وه، چې په 2023 مالي کال کې د 24.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 مالی کال کې د غربت شرحه 25.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورټ کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډېرو کورنۍ له کرنې یا زراعتو څخه ووتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسله نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټی والا جابس دي کنه، چې دا غي ور ډېر کمی یا وړ وړ نو کړی کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج چې کوم تن هاګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو دوه نه سیوا شوی ګور. نو پاکستان کې انډستری شته نه مون سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اٹومیټیک دي د پاورټی لائن انډر دي. ایوری ایئر تقریبا 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھا لیکا خلک دي مارکیټ ته راځي وي سره نوکرې نشته، ولې زم سره آوشن انډستری او اپورچونټیز اویلیبل نه دي. دا شر زموږ چې د اکنامیک انسټیبیلیټی د پولیټیکل انسټیبیلیټی دا ډېره غټه مسله ده. او تاسو ګورئ تیر شوی زموږ ګروت ریټ 2.1% او زموږ پاپولیشن ګروت ریټ چې کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپټا انکم چې کوم دی فری کس آمدنی چې کوم ده نو دا هغه کې ډېره غټه ایشو راغلی او دا هغه بیس باندې موږ ته دا غربت چې کوم دی دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی.
دا بېوزلو لپاره بیلابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکوونکي په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټي ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم له وجې خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 25% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دي او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرحه سیوا شوې ده.
ټولو نه پهله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته، او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناستی هغه د پارم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي، نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابله څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابله وایي
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي. هغه چې پرایم منسٹر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی باقی سبسڈی ورکې د دینه علاوه کریډیټ ګارنټی سکیم دی هغه صرف سپیسیفکلی ویمن د پاره دی. د دینه علاوه اګریکلچر ڈفرنٹ پروڈکٹ مونږ سره دی، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کې ڈفرنٹ پروڈکٹ دی، مایکرو فائنانس کې دی، دیکھیو گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم مونږ سره سره ساس هنر دی، هغه کې مونږ فائنانسنگ ورکو خاص کر مرج ایریا کې مونږ کافی فائنانسنگ کړی دی. دا ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي، هغه سره آئیڈیا وي، هغه سره سکلز وي، نو مونږ هغه سپورٹ کوو، مونږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دا غي ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورٹی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنٹ هم هغه اوشي لیو بل دا چې امپلویمنٹ کریشن هم سوسائٹی ته پاره اوشي.
دوی زیات کړه چې خزانه محکمې هم په دې رپورٹ دریز راغلی دی چې تر مخه د غربت زیاتېدو اصلي لاملونه کرونا یا COVID-19 راتلل، سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هیوادونه اغیزمن کړي دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول، د زراعتو یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزي کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمېر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وست یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د تیرا د پیښې د پلټنو د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن غړو پرون په خبر کې د خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې د سپتمبر په 22مه په تیرا کې د شوې پیښې قربانیانو ته یوازې معاوضه ورکول کافي نه دي، بلکې د دې پیښې کره پلټنې هم پکار دي. دوی په صوبه کې په امنیتي حالاتو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې سواری ویلي وو چې د وسلوالو خلاف عملیات دوام لري. تفصیل د خالد نیاز په رپورت کې اورو.
پیښور کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشري منیزه جانګیر ویلي دي په خیبر پختونخوا کې حالات ورځ تر بلا خرابيږي او حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه دی چې دوی له اندېښنو سره مخ کړی دي. د تیرا په پیښه هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دغه کې خزي او ماشومان هم وجل شوي دي، ولې صرف معاوضه ورکول کافي نه دي، باید د دې کره پلټنې وکړل شي.
زمون په نوټس کې دا خبر راغلی ده چې ځینې هغه خلک چې لادرکه دي هغوی د بندیانو سینټرو کې د تیرو سو کلونو راهیسې بند کړل شوي دي. د دوی مستقبل به څه وي؟ د دې جواب چا سره هم نشته. موږ دا مطالبه کوو چې تاسو په فوري توګه دا سینټرې بندې کړئ. دېنه علاوه ایکشن انیټ سیول پاور کال 2019 آرډیننس دی په فوري توګه ختم کړل شي. د بندیانو سینټرو کې چې کوم لادرکه کسان دي هغوی عدالتونو ته وړاندې
د کمیشن وایس چیئر اکبر خان مشال ریڈیو سره خبرو کې ویلي، که څه هم حکومت د امن پزې کولو حوالے سره دعوی کوي، ولی عملی ګامونه کم په نظر راځي. د زیاته کړي موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا اولس د امن حوالے سره لګن شمیر اندېښنو سره مخ دی او دلته یو غیر یقیني صورتحال دی.
یوازې خلکو انفرادي طور باندې نه، بلکې کم سیاسي پارټیانې چې دي او کم نور داسې ډلې دي، سیول سوسایټي ادارې دي، هغه ټول په ډېر واضح طور باندې د مایوسۍ ښکار دي او هغې ته د امن یا د بهتری سره لار نه ښکاري. بل طرف ته حکومتي اهلکار چې دی هغه ډېرې غټې غټې دعوې کوي، خو د هغې دعوو سه واضح ایکشن پلان یا مخکې تګ لار هغې اوسرم نشته دی. او لږ سات پاس یو دو منټو خبرو کې دا خپل خبرو بیرته په تضادادو ښکار ښکاري. نو موږ دا ګڼو چې دې وخت کې صوبه د پښتنو دا صوبه چې ده د یو غټ جنجال سره یا یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ ده.
د کمیشن یوه بل غړي سباګل خټک وایي دوی د لادرکه شوي کسانو کورنو غړو سره ملاقاتونه کړي دي، چې پکې ورته دا خبره په ډاګه شوې ده چې دوی له ذهني فشار سره مخامخ دي. دا وایي صبح کې خلک د خپل تحفظ په اړه اندېښمن دي او دوی غواړي دلته امن پزې شي.
په صوبه کې د سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي. د سړکونو باندې د ماخام نه پستا بالکل انسیکیورټي ده. خلک روزي نه، پولیس تاڼې بندې کی تالې وهي او د شپې چې سم کاروایی سوکم کوي هغه لګیاي. نو دې سکیورټي حالاتو کې دام دوا رااله خبره چې خلک غیب شوي دي، ډسپیئر شوي دي او دا غي څه خلک داسې دي چې په کلونو کلونو یې پته نه لګي. هغې دپاره چې هغه لاړ شي دغې ته پولیس ته ایف آی آر لیکلو ته ډېر بار ایف آی آر نه لیکل کېږي او چې ججانو مخې ته لاړ شي عدلیې ته، نو اغل ته کې هم کیسونه مخکې نه ځي. نو په دې باندې ډېر زیات خلک فکر کې وو او غم کې مو.
د کمیشن کړو په حکومت او نورو متعلقه چارواکو زور راوړی دی چې خیبر پختونخوا کې امن پزې کولو سره د اولس بنیادی انساني حقوقو ته پاملرنه وکړي. دوی ویلي تر څو چې صبح کې امن نوي پزې شوي، تر هغې نه خو خلک بنیادی انساني حقوقو ترلاسه کولی شي او نه دا صبح معاشي پرمختیا کولی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تختی او وجود ہم شک